السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ.
خو ځینې افغانان له هغې ډلې کارپو نجیب الله آزاد بیا اندېښنه لري چې امریکا خپل هدف کې پاتې راغلی. په پکتیا کې لاریون کوونکو د اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه.
علما، ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي.
او په برازیل کې د کرونا له لاسه د مړو شمیر له 400,000 کسانو واوښت. په هند کې بیا تر 200,000 دغه شمیره پورته شوې. تر هر څه مخکې احمد تکل ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
جرمنی د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د غور چارواکی وایي طالبانو د غور کابل له لویې لارې شلتنه مسافر برمته کړي او قرغزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو پړه پر یو بل اچولې. سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. جرمني د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن کابل ته له رسیدو سره سم وویل چې جرمني به د افغانانو تر څنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. ښاغلی ماس به له ولسمشر اشرف غني سره وګوري او د جرمني سرتیرو د لیدو لپاره به مزار شریف ته ولاړ شي. ماس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر دوه ورځې وروسته پیلېږي. ښاغلی ماس زیاته کړه چې د جرمني پوځي ماموریت ډېر ژر پای ته رسیږي خو دا هیواد به په افغانستان کې په نورو ټولو برخو کې ښکېل پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان ښه راتلونکی د اروپایانو په ګټه ده او جرمني نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا پخوانی ناوړه حالت حاکم شي. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو د غور کابل له لویې لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکي وګړي دي برمته کړي. د غور د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل لوی مرکز ته لیږدولې دي.
د دولتيار او لال ولسوالیو په اوږدو کې د نواباد او مایلها ترمنځ سیمه کې طالبانو 13 شل کسان برمته کړل او پښتني نور سیمه ته چې مرکزونه پکې دي انتقال کړي دي.
ښاغلی کلیم وایي هڅې روانې دي چې د سیمه ییزو مشرانو او مخورو په منځګړتوب دا کسان خوشي شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو یو مسؤول ساجد چې په امرخیل مشهور او د تبلیغاتو مسؤول مولوي روح الله یې نیولی دی. بیان زیاتوي چې ساجد په ننګرهار کې په وروستیو وژنو کې هم لاس درلود. ملي اردو د کندهار په میوان، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 اتل قلی اردو ویان خواجه یحیی علوي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي.
دفاعي امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړ چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاري حمزه او قاري حاکم په ګډون وصل وشترګر وژل شول او نه تنه تپیان شول.
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان پرله پسې یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازدې رادیو خبرونه اوري. په کالیفورنیا کې یو ډیره افغان امریکایي منلې چې د افغانستان حکومت یې د څه باندې 100 میلیون ډالرو په یو پروژه کې تیرېستلی دی. د امریکا لوی څارنوالۍ پرون په یو بیان کې وویل چې 38 کلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرالي محکمه کې خپل جرم ومنه. امیری په اګست میاشت کې چې محکمه د دې قضیې په اړه پریکړه اعلانوي تر 20 کلونو پورې د حبس له سزا سره مخامخ کېدی شي. چارواکي وایي امیری په 2015 او 2016 کلونو کې چې د برېښنا د تولید د 500 سبسټیشنونو درغونې قرارداد اعلان شوی و هڅه وکړه چې خپلې کمپنۍ ته د کار د جالي سوابقو په جوړولو سره دا قرارداد ترلاسه کړي. امیری ورسله هغه وبخی امیری ورستا هغه محل د قرارداد څخه په شاشو چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د قانون د تنفیذ له چارواکو سره مخامخ شو. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د یو ماشوم د وژل کېدو په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. د دوشنبه په ورځ د مکین سیمې سلګونه اوسیدونکو اعتراض یې پرلت پیل کړ او عدالت د هغو امنیتي چارواکو د سپارلو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سیمې د دو ځلمکیو په وژنه او د دو نورو په ټپي کولو کې ښکیل دي. دوی همداراز د قربانیانو کورنیو ته د وینې د بدل او له سیمې د هغو کورونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې امنیتي پرسونل پکې دېره دي. د پرلت تېره شپه له معترضانو سره د سیمه ییزې ادارې او امنیتي چارواکو له خبرو وروسته پای ته ورسېد. او د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لنجمن سرحد کې د ورستیو نخټو او دزو پړه پر یو بل اچوي. د قرغیزستان د جنوبي سیمې باتکین پولیسو نن د اپریل په 9مه وویل په کوکتاش سیمه کې د قرغیزستان د پاوز پر یو وخته دزې تاجکانو پیل کړي او همدارس په اقصای کلی کې د وسلو دزې هم د تاجکستان خاورې شوي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور لمخې په دې وژر او بخې په دې دزو دوه قرغیز وګړي ټپیان شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د قرغیزي لوري ادارت کړي او ویلي دي چې دزې د قرغیزستان پوځي پرسنل لومړی پیل کړي او دوی ځواب ورکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ یوه ورځ وروسته هغه مهال پیل شو چې د پولې د وبخې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ یوه ورځ مخکې هغه مهال پیل شو چې د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو نښتي وکړي او یو بلې پتیګو وویشتل.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت دی چې سرتیری خپل کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کوله ویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. هغه دا هم ویل د امریکا رهبري په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسولو ژمنه ده. دغه راپور ته
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان له لوري امریکا ته د متوجه ګواښونو ترڅنګ له سوریې، یمن، سومالیا، افریقا او منځني ختیځ نه د داعش او القاعده ډلو د ګواښونو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم ګڼي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګري ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواښي. د افغانستان حکومت له دې هېواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به یې امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې په خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. پینټاګون په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي آستین له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکې اونۍ په پیل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د روان کال د سپتمبر تر 13مې به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدونو له 20مې کلیزې سره برابر ده.
ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی. له دې ډلې د ولسمشر پخوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وایي د 2001 کال په نسبت اوس په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو او ډلو ګواښونه یو په دوه زیات شوي. د امریکا ولسمشر بیګا د کانګرس عمومي ناسته کې ویل امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په ځپلو پسې ورغلی او خپل هدف ترلاسه کړی او وخت دی چې سرتیری دغه هیواد راستانه شي. په همدې مورد مې د ښاغلي آزاد سره خبرې کړې دي او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې چې امریکا واقعا هم خپل هدف ته رسېدلې که څنګه.
که چیرې موږ د ګواښو بحث راواخلو نو 2001 کې چې کوم ګواښونه وو هغه په 2020 کې څو چنده شوي دي. مثالونه موږ ویلی شو. مثالونه په دې معنا چې افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه وو هغه د افغانستان ټولې سیمې ته یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د مدني آسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا ګواښو څو چنده شو. د دې تر څنګ په 2001 کې سپین ږیري پر بمونو نه کښېناوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل. اما په 2014-2015 دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړل نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن لمن د ولاړو ترهګری ولاړ. ترهګری په افغانستان کې ته بخوا څو چنده سویل د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سول. له بده مرغه افغان دولت هم په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي توګه په تیرو شپږو کلونو کې ونه توانید هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادیږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه دپاره چې د افغانستان ته راغلی وه هغه نه یوازې چې ترلاسه شوې نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده شوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې که سرتیری باسي هم له افغانستانه مګر د دوی مرستې به جاري وي. فکر کوي واقعا هم داسې ده؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شی خورا ډېره په ډاګه دی چې هغه ډول چې لازمې مرستې باید وشي د آینده خو څه کوي. په موجوده وضعیت کې که موږ موجودي حالت ته یعنی ګراوند ریالټیز یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرستې خو څه کوي؟ راتلونکي من مرستې کیږي یعنی کیږي. موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات نو متحده ایالاتونو دلته و هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي مخ په پاکستان روان شول. دا چې پاکستان ته ورکول سوله یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سوله چې بیا د انتقالي متحده ایالاتونو ته هغه بیل بحث دی، لیکن موجوده تجهیزات نظامی تجهیزات په افغانستان کې دغه انتقالي کال وړاندې پیل شوی. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکړي هغه له منځه وړل کیږي، هغه ته ور اچول کیږي، هغه تخریبیږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کیږي. نو په راتلونکي کې خدای خو دا ډېر لوی شک دی، ډېر احتمال دی چې ممکن د برسل د ځینې ژمنو په اساس باندې ځینې مالي مرستې وشي یا د زده کړو په برخه کې یا د ټریننګ په برخه کې. اما د وسایلو په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کیږي. نو په راتلونکي به څه د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره مرستې وشي؟
د امریکا سفارت کارکوونکو ته هم ویل شوي یوې برخې ته چې له افغانستانه د راووځي ځکه چې وضعیت ښه نه دی. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې،
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوي دي که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړي دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماټانو چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت د ذهني ویره په خپل د دې باعث کیږي چې لوی بنسټیزې پروژې له خنډ سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم د یو کارپو په توګه باندې چې څه باید وشي. د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستې، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، د ناتو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، اروپایي اتحادې سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونو ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خورا ډېر ضعیفه وه او ضعیفه دی، هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید په خپله ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو له مخې لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو له مخې بحثونه پیل شي تر څو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ صفاو اف ام 3.15 باندې خبرونه کول. نجیب الله آزاد سره مو مرکه واوریده. د ولسمشر پخوانی ویان او د باور غورزنګ مشر دی چې د امریکا د ولسمشر د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي اداره سیګاروي د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونه له څو میاشتو زیات نشي توانېدلی په جګړه کې تلپاتې اغېز ولري. د سیګار په راپور کې راغلي دمګړۍ د امریکا دفاع وزارت له 1400 زیات قراردادیان په هوایي عملیاتو کې د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي او مشخصه نه ده چې د دغو قراردادیانو له ګوښه کېدو وروسته به څوک د هغوی ځای ډکوي. د سیګار په راپور کې زیاته شوې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل منځي بریدونو کې تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیاتوالی راغلی. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له امریکایي ځواکونو د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته چمتووالی لري او اوس هم د بهرنیو ځواکونو مالی ملاتړ او تخنیکي همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دې راپور کې راغلي له قراردادي ملاتړو پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانېدلی چې له درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغېز ولري. په راپور کې یادونه شوې چې د قراردادیانو وتلو وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو مشورو او مرستو زمینه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 1803 قراردادیان شته چې په هوایي عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 1140 امریکایان، 4200 افغانان او پاتې 1309 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شیبه له امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
د وزارت دفاع ملي کمیټه هایی ایجاد شده. هر کمیټه
ملي دفاع وزارت کې کمیټه جوړی شوې او هر کمیټه ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال موږ له ظرفیتي، مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت له پلوه په داسې موقعیت کې یو چې کولای شو په خپلواکه توګه مسؤلیت ورته سپارل کېږي تر سره کړو
و گزار میشه او را اجرا بکنند.
خغلی امان زیاتوی لدی سربیر افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او په ځینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قومندان جنرال عتیق الله امرخیل:
موږ دغه
د سیګار په راپور کې زیاته شوې د روان 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوی پسلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله پکې 3.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. راپورونو په اساس په داسې حال کې چې د ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، له دې هیواد سره د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چین له دې بیرې چې افغانستان به بې ثباته شي او بې ثباتي به پر چین اغېز وکړي، هڅه کوي د افغانستان په چارو کې ځان دخیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دسمبر کې ادعا وکړه چې د چین یوه ډله په کابل کې پټ فعالیت کوي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې په تروریستي شبکو کې نفوذ وکړي. د افغانستان حکومت سره له دې چې تایید کړه چې دا شبکه یې نیولې، خو د هغې په اړه یې ډېر څه ونه ویل. پیکنگ په ښکاره د دې ډلې د فعالیت په باب څه ونه ویل، خو افغان چارواکو وروسته خبریالانو ته وویل چې د شبکې له اوو کلونو راهیسې فعالیت کوو او هڅه یې لرله چې په افغانستان کې د ایغورانو د نیولو لپاره د حقانی شبکې چې په پاکستان کې دیره ده مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسمشر یو پخوانی ویاند او د سیاسي چارو شنند نجیب آزاد وایي له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو له کبله چین ویره لري چې په افغانستان کې به بې ثباتي ډېره شي او دا به د چین امنیت ته جدي زیان پیښ کړي. چین له افغانستان سره شپږ اویا کیلومتره پوله لري او په تیرو کلونو کې یې غوره ګڼلې چې له افغانستان سره ډېر تماس ونه لري، مګر په دې وروستیو کې دا دریز بدل کړی دی. همغه راز چې د چین د جاسوسي شبکې له افشا کېدو څرګنده شوه دا هیواد په دې اندېښمن دی چې افغانستان د سخت دریځو ایغورانو پر مرکز بدل شي. د هیواد خپلې پولې ته نږدې یوه افغان لوا وروزله او په تاجکستان کې یوه پوسته جوړه کړه چې په افغانستان کې میشت ایغوران وڅاري او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. پیکنګ همداراز د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په کوربتوب هڅه کړې چې ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړي. له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو وتل نورو سیمه ییزو قدرتونو په تیره بیا پاکستان ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې د نفوذ د ډیرولو هڅه وکړي. ایران هم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان په راتلونکي کې د نفوذ د ډیرولو لټه کوي، خو پاکستان له ډیر وخته په افغانستان کې دخیل دی او استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سره له دې چې چین له پاکستان سره تودې اړیکې لري، غوره ګڼي چې د افغانستان په تړاو له تهران سره همکاري ولري.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برازیل او هند کې د کرونا ویروس له کابل د مړو شمیر شپږ لکو ته رسیدلې. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کرونا ویروس په وړاندې جدي مخنیون کې اقدامات ونه شول او له دې کابله په دې هیواد کې دا ویروس زیات خپور شو. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسینې مبکنې سره یو جوړونکی وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو کې له کرونا وبا خوندي شي. په دې اړه راپور.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر څلور لکو واوښت. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3103 تنه مړه شوي دي. د کووید 19 بحران دا هیواد له دې کبله زیات ځپلی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کرونا وایرس نوې بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کرونا ځپلی هیواد دی له دې وایرسه د مړینو شمیر تر 200 اوښتی او په همدې حال کې په تیره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 300 نوې پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلي سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کرونا وبا په نوې څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موته اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو 15 میلیونو ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. له بلې خوا د کرونا واکسین جوړونکی او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو درو میاشتو کې د کرونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤنیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بیو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کرونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډله ایز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي هغه ټولنه د کرونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اګست میاشت کې د خوندیتوب دې حد ته ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دی چې عمرونه یې تر 14 کلونو پورته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ناسا لخپل استور بیړی سره مریخ ته یو هلیکوپټر هم لګلې. د هلیکوپټر تر اوسه پورې درې پروازونه کړي. ټاکل شوی د ناسا د مریخ هلیکوپټر نن څلورم الوتو کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د ناسا هلیکوپټر نن پر مریخ د څلورم ځل لپاره الوسی چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ټول کړي. دا هلیکوپټر به د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په لس بجې او دولس دقیقې چې د افغانستان د ماښام و بجې او درې څلوېښت دقیقې کېږي والوسی. د هلیکوپټر تر اوسه پورې د مریخ د پاسه درې ځلې پروازونه کړي، خو ټاکل شوی ده چې نن په څلورم الوت کې د مریخ له لندر یا ستور بیړۍ څخه لیرې شي او په دې سره سیاره کې لا ډېرې تیژې او کندې وڅېړي. دغه راز نن به د دې هلیکوپټر سرعت د مخکینیو الوتنو په پرتله زیات وي. د دې هلیکوپټر د جوړولو پلان شپږ کاله پخوا جوړ شوی و او په وروستي پرواز کې 50 کیلومتره مزل وکړی شو. د دې مریخي هلیکوپټر سرعت په ساعت کې 1.2 کیلومتره دی او د مریخ له سطحې 4.8 متره لوړ الوت کوي. د ناسا ساینس پوهانو د دې هلیکوپټر د تیرو درو پروازونو معلومات ټول کړي او وایي دا معلومات کافي دي چې د هغو پر اساس د مریخي هلیکوپټرو بل ورژن یا نسل جوړ کړي. د ناسا انجینران وایي چې لا چټک هلیکوپټرونه به جوړ کړي چې په لنډ وخت کې ډیر مزل وکړي شي. نن به د ناسا دا هلیکوپټر کابو 4.8 متره مزل وکړي، خو بیا به هم د مریخ له سطحې یوازې 4 متره او 8 سانتي لري شي. ناسا غواړي چې په دې هلیکوپټر پر مریخ 15 الوتنې وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرام ته متردید ما غوګنی ولې ده. اوس د روژې په مناسبت یو لنډه مرکه درته لرو.
ورجان خپل نمبر ته وای او د خپل کاروبار په اړه معلومات راکړه.
زه محمد لاغه د اشمی ګلپرونزی د انجینر په صفت د کار کوم. دا ګلخانه چې د خیریه تجارت چې ګټه د مسجد جامع او امس زینو سرفززی باندې مصرفیږي د عاید او ګټه پات نور د جامع باندې په کارګرو او د جامع په عاید کې. دا داسې چې د جامع مثال سرفززی د کارګرو کار موزینان تماش او خطیب ته دا ټول خید نو داسې چې موږ سره کار کوي اعتماد دي. نیمه ورځ د لید موږ سره کار کوي، نیمه ورځ بیا خپل سبقان وای د لید په علمي مرکز کې هاشمی مل مرکز دی د لید سبقان وای ځنه په نورو خصوصي او دولتي مکتبو کې درس وای. نیمه ورځ د دې کار کې چې اتمان ته مرده لري کاری زمينه برابر کړی ده.
دلته چې زوینم تاسو په ګلخانه کې ډول ډول ګلان دي، دغه ګلان په اړه معلومات راک.
دا ګلان چې دلته زیاتره موږ دغه خارجي او داخلي دواړه ګلان لرو. دا ګلان لکه کاغذي او پټټه ګلي او کندې پمونه دي چې دا شان چې د خارجي شان دي. او دلته نور مثال د موږ نالونو لرو نارنج او د ګلاس او شطالو او الچاو د رنگن اعلان دام لرو چې ځینې نالان د کناجو د غچ د اما زاینو یا په پردو باندې مثال ولاړی دغه ناجو ناجو صبر دا شان مثال دلې موږ د دې ګټو دغه چې د مساریف کوم دغه چې د موږ دغه زایم دغه نالانو خلکو تور کوم چې مساجد او یا مثال اما زاینو تور کو او هم پیسې او په نورو زاینو مصرفو سرسبزی باندې.
اوس پروژه کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
پروژه کې فرق نه دی کړی، خلک هم وسرم راځي چې ګلان څخه جدا نوم کوي او رانی سیم ځکه چې دا د اول کې ما درته ویل دا ونه ما وکړه چې د دې ایچ دی په مزجامه باندې مصرفیږي او په امز زینو او سرزوزی باندې مصرفیږي. په دې دې خاطر هم خلک زلش کوي چې د دې خیریت تجارت څخه سودا وکړي او شان زیرانی سي ګلان زیرانی سي.
یو شمېر کسان پروژه کې د کاروبار پر مال معمولا له مشتریانو سره او یا په کور کې کم حوصله وي.
بله و داسې دغه ستال ته مشو ان شاء الله د نور ورځې په صفات په دا روژه په دغه کې ډېر د خلکو سره ډېر ځکه چې څوک بیا ونه وایي چې مسلمان لپاره دا جایز نه ده چې مثال په نور وخت کې یو رقم به روژه کې بله کم وي. روژه بیا موږ تاسې باید په روژه کې د نور ورځو باید ډېر ښه د سلوک ولر ځکه چې بیا خلک اسلام ته ګوته ونه نیسي.
ازادي رادیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کې احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبر نو وړاندې کړي.
جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسیدو سره سمو ویل چې جرمنی به د افغانانو تر څنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شل تنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي. د غور د دولتيار ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل مرکز ته انتقال کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو مسؤل او د تبلیغاتو مشر نیول شوی دی. ملي اردو د کندهار په میوند خاکریز او ژړې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وڅلوېختو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلی چې د افغانستان حکومت یې د څه باندې $100 میلیون په یوه پروژه کې تیرېستلی دی. اته دیرش کلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرال محکمه کې خپل جرم منلی. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دوو ماشومانو د وژنې په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د خلکو پیل شوی اعتراض تیره شپه وروسته له هغه پای ته ورسید چې چارواکو د سیمې له معترضو اوسیدونکو سره خبرې وکړې او د قرغزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو او ډزو پړه پر یو بل اچوي. دواړو خواوو په دې نښتو کې د خپلو وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
پلمډي ځل په کابل کې د سنوکر روژې جام سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي په دې سیالیو کې د کابل ښار ولسوالیو لوبډلو او همداشان د ننګرهار ولتي وی لوبډلې په بیلابیلو کټګوریو کې شپږ 500 لوبغاړو ګډون کړی. د دې ریاست چارواکي وایي دا سیالي د کمال خان بند پرانستلو په ویاړ پیل شوې او هدف یې د سنوکر سیالیو د خو لوبغاړو پیژندل دي. دا سیالي به څلور ورځې دوام وکړي. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC تازه په شلاوریزو سیالیو کې د توپو هونکو نوې درجه بندي اعلان کړه. په دغه درجه بندي کې افغان لوبغاړي حضرت الله زازای له لسم یو لسم نمبر تر اخته سوی. عبدالله شغور لوبغاړو په نوم کې نه دی راغلی. حضرت الله زازای په 2019 میلادي کال کې د دې نومړ شپږم ځای خپل کړی وو خو د نه لوبېدو له امله قرار قرار مخ پر ښکته را روان دی. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن دوه لوبې کیږي. په 24مه لوبه کې ممبئی انډینز له راجستان رایل سره او په 25مه لوبه کې به بیا دلی کپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره لوبه وکړي. له دې وړاندې د یاد لیګ په 23مه لوبه کې چنای سپر کینګز سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شي په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ له ښکېل خوا او د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه ویناوالو وویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان د سولې ته تیاری ونیسي. په دې اړه پام وکړئ. دغه راپورته چې ورپسې به 2:19 پروګرامونه هم خپاره شي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې پخپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت رارسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې وروڼه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بنده شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بنده کړي، خپلې سیاسي موخې، خپل اهداف باید د انتخاباتو، د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه شو هغه له منځه لاړه چې دلته خارجان راغلي، دلته یرغل کړی ده. نو چې دې ولس سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډېر بحرام کې راګیر ده، ډېر په سخت حالاتو کې ده. خدای نه دې وډار شي او د دوو کونډو یتیمانو نه دې وډار شي. دومره مرګونه مونږ باسي دو څلوېښت کاله ووته په موږ تاسې باندې څه نه شي سو. نور دې ټول راټول شي او دا جنگ ته دې پای ټکی کېږدي.
د لاریون په پای کې یو لس ماده ایز پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربان غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزان د ناروغي په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان رسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي په اړه خبرې کوي. په پیل کې میلما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړئ، په کومو ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي؟
د 2021 کال نه پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو د لمړي ډول یو پیښه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه راپور شوې ده او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې هستئ چې د پولیو دوهم ډول پیښې هم افغانستان ته د پاکستان نه را انتقال شوې او پیښو شمېر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېد. او سا کال د پولیو د دوهم ډول پیښې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیښې په افغانستان کې دي چې دا ډیر پیښې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوي دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوی شوی دی او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپ